سلام د ازادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث خبريږي. خو لومړی په مکرې خبرونو ته، په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي په وروستۍ او ترافیکي پیښو کې شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قمندانۍ نن په یو بیان کې وویل چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې درې کسان مړه او شپږ تنه نور ټپیان شول. همداراز باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د بدخشان د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکوي چې وایي د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې څلور تنه مړه او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. که څه هم د دې پیښو علت نه دی معلوم، خو د سړکونو خرابي، د چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د ترافیکي پیښو چې هر کال سلګونه کسان پکې مړه او ټپیان کیږي اصلي علتونه ګڼل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې څلورویشت میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمېر لا زیات شي. دا سازمان وایي د روغتیایي جی ډی پیښو پر وړاندې د مقابلې لپاره نورو درې سوه دوه پنځوس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. WHO زیاتوي چې تیر میلادي کال د بودیجې د ډیر کموالي له وجې په افغانستان کې ټول ټال څلور سوه اته ویشت ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه تړل شوي، او سږ کال هم په دې هیواد کې درې سوه لس روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان نن په یو پیغام کې وویل د روان کال له پیله په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ دوه سوه درې مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه شپږ ناروغان مړه شوي. د هغه په وینا دا ناروغي معمولا د هوا له تودېدو سره زیاتېږي. ښاغلی زمان خبرداری ورکوي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. کانګو یوه وایروسي ناروغي ده چې له څارویو څخه انسانانو ته د وینې له لارې سرایت کوي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیلو ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري او بیا به اسرائیلو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او له دفاع وزیر یواف ګالنت سره وګوري. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانه اونۍ اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په یو دیرشمه په غزه کې د اوربند لپاره یوه طرحه اعلان کړه چې په دریو پړاوونو کې به عملي شي. دا کتنه په داسې حساس وخت ترسره کیږي چې واشنگټن پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او همداراز پر اسرائیلو فشار زیات کړی څو په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. او د سویس ولسمشره ویولا امهرد وایي چې د روانې اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشریزه کې به نوي هیوادونه او نړیوالې موسسې ګډون وکړي. میرمن امهرد نن د سویس په برن ښار کې وویل چې د غونډې ګډونوال به چې نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي چې په اوکراین کې د څه باندې دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې ومومي. د اوکراین د سولې سرمشریزه داسې مهال جوړېدونکې ده چې په اوکراین کې جګړو زور اخیستی. مسکو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او اوکراین وایي چې د مسکو حضور به یوازې دا غونډه اخلال کړي او د پرمختګ پر وړاندې به یې خنډونه رامنځته کړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ لسګونه میندې او ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري.
چې څو کور کې دوه لورانې پیدا شوې چې بیا څو د هسپتاله پورې رسېدلې ماسینه یې ضایع کړې وه بس همالته مړه شوه په تخت باندې.
د مخنیوي وړ ناروغۍ کومې دي او څنګه یې مخه نیول کیدای شي؟ دا موضوع به په یوه مرکه کې وشاربو. یو شمیر مرستندوی ټولنې وایي چې په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان لسګونه ښوونځي ویجاړ شوي دي.
خلک او ماشومان لدی بيدرسي او لغونه ډیر کړيږي او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی تبر تخپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمه ورته جوړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه نور جزئیات درکړو. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقه پروګرام کې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو پر اړیکو او تعامل بحث کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې لسګونه میندې او ماشومان هر ورځ د امیندواری او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. دبليو ایچ او په خپل یو تازه راپور کې خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه کم شي نو دا شمیرې به نورې هم لوړې شي. د دې سازمان د راپور له مخې په 2023 کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له کبله تړل شوي دي. په دې اړه تفصیل د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې پر روغتیایي وضعیت د اندېښنې په څرګندولو ویني هر ورځ 24 میندې او یو سروش پېته ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوندو د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ د جون په 9 نیټه د راپور په خپرولو ویلي دا شمېر میندې او ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو او روغتیایي مرکزونو او خدماتو ته د نه لاسرسي له امله مري. WHO خبرداری ورکړی چې که د مرستو په برخه کې بودیجه لا کمه سي، د میندو او ماشومانو د مړینې دا شمېرې به لا لوړې سي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي د 2040 او 2050 کلونو د 423 میلیونه ډالرو بودیجې ترڅنګ بیړنیو او جدي ګواښونو ته د رسیدنې لپاره د 325 میلیونو ډالرو اضافي بودیجې ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې د ښځو وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې په لرې پرتو ولایتونو او سیمو کې یو شمېر کورنۍ وایي کافي او په اسانه توګه روغتیایي مرکزونو او ډاکټرانو ته یې لاسرسی سخت دی. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ اوسېدونکو کی اسدالله ازادي رادیو ته وویل
دلته نه دغه ده کوچنی د مریضۍ په هکله باندې، یعنی دغه ده ولادت پر وخت باندې موږ د دغه مریضۍ او مشکلاتو سره د زموږ د کورنۍ غړي او زنانې او دغه چې اثر یې ورسره موږ یې دادی خپله هم ښه مثال او نور د زموږ دوستان شاوخوا هم درکوو چې هغوی بیچارهګان د ډېر مشکله سره مخ دي. دلته په نامه ماشي ډاکتران دي، نه یو دوا، نه یو سي هغه تداوي وشی کېږي، نه یو قابلي و ډاکتران شته سره.
بلخوا د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ یوې اوسېدونکې او د شپږو ماشومانو مور د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 15 میاستو ماشوم امیندواره ده او تر اوسه په اسانه ډول روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
بیزو شخصی کې نکول نزوټی معنی کول تا خو نشته کې نکون کې او شیم نشته او نور یو شی دا ویم نشته رسیدم ان اوس را باندې مولا می ور سره خوږي او سر مر باندې ګرځي تا زمون اکلی کې چې څو کول کې دوه لوران پیدا شو چې به څو د سپټاله کول رسیدا د ماسینه یې ځای کړي او بس عمل تم را ف پتاخ پا ما شومان به ژوند دی او پینځه میاشتې هغه خورانه یو سنه ولې شو دو استا پکې هغه مړ شو.
دا په داسې حال کې دا چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2023 استم کال کې په افغانستان کې 428 ثابت او ګرځند روغتیایي مرکزونه د بودیجې د سخت کمښت له امله تړل شوي دي او 310 نور روغتیایي مرکزونه له مالی ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو تر 15 کلونو کم عمره شپږ لکه ماشومانو او 240,000 د زیاتو امیندوارو او شیدو ورکوونکو میرمنو په ګډون له 3 میلیونه زیات کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې کړي دي. هڅه مو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روغتیا نړیوال سازمان د راپور او د دغو عامو افغانانو د اندېښنو په اړه د تدابیرو معلومات ولرو، خو ویاندې شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د اقتصادي ناورین، بیکاری او یو شمېر ولایتونو کې ویجاړوونکو سیلابونو له امله، د ساري ناروغیو او بېکوره کېدو له امله اکثریت ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته په اسانه لسرسای نه لري همدارنګه د خوړو لکمخت او خورزوکی سره مخ سوی دي.
و موریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د ورځې څلورويشت مینده او یو سلو اووش په ماشومان د امیندوارۍ او زیګون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري، دا خورا لوی شمیره ده. په دې اړه د نور بس لپاره په هالند کې ډیرا افغان ډاکټر محبوبه میناپال چې اوس مهال په افغانستان کې په همدې برخه کې د مرستې هڅې پیل کړې دي، د شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده او ترې پوښتو. میرمن میناپال، خبرونه ته ښه راغلاست. دغه ناروغۍ چې میندې او ماشومان ترې مري، دا عمده کومې ناروغۍ دي؟
ډیره مننه محترم تکل صاحب، ټولو درنو اوریدونکو ته مو سلامونه. د مرګ میر دلایل د زیږندون په وخت کې په دریو بخشو کې تقسیمولای شو. د زیږندون مخکې مرحله چې د شروع د حمل نه تر ولادت ته وخت پورې، د زیږندو په مرحله کې هغه وخت چې ماشوم په دنیا ته رسی، او دریمه بخش بعد د زیږندون بعد مرحله ده چې تر دریو میاشتو بعد د ماشوم د ولادت نه تقسیموي. او زیاترین د مړینې دلایل دغه د زیږندون په وخت کې دي چې د هغو درې عمده دلایل یې یو د وینې ضایع کېدل دي د زیږندون په وخت کې، دوامې د پلاسینټا یا جوړې په عامیانه ژبه پاتې کېدل دي چې د هغو دلیل نم مور وینه ضایع کوي او فشار یې کته کېږي او د مرګ سبب کېدای شي. او درېیم یم دغه د ماشوم پوزیشن یا هغه څرنګه ماشوم په رحم کې کوم په کوم حالت کې پروت دی او په کوم حالت کې ولادت صورت نیسي، نو هغه هم کېدای شي چې مثلا د ماشوم اوګه اول تولد شي او سر یې تروس تولد شوی نه وي، نو دا باعث کېدو کېږي چې دغه د رحم د مور په وجود کې حساب چیری شي او د غو دلیل نه شدید خونزی پیښه شي او د مور زایا شي. دغه دلایل عمده د ولادت په وخت کې دي، او بعد د ولادت نم چې دي هغه زه لست نیولی شم، خو منتاف چې لنډه ویم مخکې د ولادت او بعد د ولادت نه اکلمسی چې دغه لوړ فشار د مور دی او مور ډیر زیات پرسوب پیدا کوي او بردودی او زړه د کار نه لویږي او شکر ډیر شدید شکل یې دی، او بل بعضی مریضیان چې مور پیش چې ولادت نه سالمه ده منتها د حمل په وخت کې ځان ظاهری وي.
بله،
دغه عمده دلایلی.
مننه میرمن میناپال، ولې د ناروغیو ته د مخنیوي وړ ناروغۍ ویل کیږي؟ یعنی اسانه مخنیول کېدای شي، هدف څه دی؟ د
مخنیوي وړ اکثره دغه دلایل چې د مور د ضایع کېدو کې بله د قابل جلوګیری دي، او دا وخت امکان لري چې مور د خصوصا هغه میندې چې های ریسک دي یا خطر دي یو اختلاط د ولادت وخت کې لوړ دی، دا مور وخت یعنی د شروع د حمل نه کنټرول لاندې ونیول شي، او هغه موران چې په لوړ ریسک د اختلاطات لري خپل وخت باندې یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي او ولادت د صحي پرسونل ته نظارت لاندې صورت ونیسي. نو دا مهم دغه دی چې مور چې ریسک لري هغه وپیژندل شي او یو مرکز ته مراجعه وکړي، دغه یو مهم دلیل دی. او دوام دا دی چې په کور کې چې ولادت کیږي او کوم اختلاط واقع کیږي، مور په اولین فرصت کې یو مرکز ته ورسول شي، ولې چې اسانه جلوګیری دغه ده که مور وینه ضایع او وینه واخلي ضایع کیږي نه، یعنی د مز نه نه چی، او که مثلا فشار کته وي سیروم واخلي مور بیرته نورمال حالت رسی.
بله، تاسو هم په افغانستان کې له دې ډلو میندو سره د مرستې لپاره عملی کار پیل کړی دی، هلته تاسو فعال یاستئ.
دا شمیر خورا زیات دی. څلرویشت میندې په یو ورځ کې، یعنی د دې خبره په کال کې تقریبا څه کم 9000 میرمنو ته رسیږي. هلته چې تاسو په افغانستان کې عملی کار کوئ، د خپلو دغو کارونو په باب لنډ معلومات راکړئ. دا ښځې وینئ تاسو په خپلو کلینیکونو کې علاج کوئ، چیرته دوی سره مخامخ کیږئ؟ د خپل تجربه لنډ لطفا راته ووایئ.
زه به کوشش وکړم چې لنډ دا موږ چې کوم کار په افغانستان کې کوو تاسو ته توضیح کړم. د مرګومیر د مورانو په افغانستان کې د اوس په آسیا کې لوړترین ارقام دي، او دا ډېره یو غټه فاجعه ده د افغانستان لپاره چې هغه ملت کې چې مور او ماشوم مسؤونه نه وي په حساب هغه د انفرد دی یو ملت حساب مخ خرابی روان وی. د موږ یو کوچنی مؤسسه په نام د مور او ماشوم د نجات مؤسسه، او د دې ابتکار او اساس د څو افغاني ډاکټرانو په هالند کې په همکاري د هالندي ډاکټرانو موږ نشي ده د 2018 کال نه، او دا موږ د غټو مؤسساتو د دنیا نه یا د یو ان نه کوم کمک چې نه خلو، دا فقط ډاکټرانو لاس په لاس شوي دي. او د موږ هدف دا دی چې موږ د هغه کلیو کې چې اصلا طبي امکانات په همکاری خصوصا هغه موران چې لوړ ریسک لري په وخت باندې دا پیدا کو او کومک سره وکړو چې یو صحي مرکز ته ورسولی شو، او چېرته چې امکان ولري زموږ مسلکي نرس ته په کور کې د دې سره کومک وکړو.
مننه. لاند کراته وایست لطفا وخت خبرونه کم دی. په نادولتي مؤسسو یا په همدې انجیوګانې چې بولي، په دې باندې په افغانستان کې په تیرو شلو مخصوصا لغه نه مخکې حتی په تیرو څلوېښتو کلونو کې د خلکو باور ډیر کم شوی، دلته د فساد ډیر موارد لیدل شوي دي. ستاسو کار څومره شفاف دی، او د شفافیت لپاره کوم میکانیزمونه لرئ نه لرئ؟
دقیق. د موږ کار څو دلایل چې موږ خلکو ته په حساب شفافیت ښودلی شو، چې د موږ مؤسسه په کومک د خپله کومک د اشخاصو بدون د دې چې موږ کوم فنډ واخلو د یو ان نه یا د دولتونه اجازه شوي ده. د موږ کار فقط په مسلکي ساحه کې دی، او هر بل د وطن د افغانستان د داخل نه یا د خارج د افغانستان نه هر مسلکی شخص کیدای شي چې موږ سره همکاري وکړو، موږ همیشه دروازه ورته خلاصه ده. او موږ هر نفر چې وغواړي چې موږ په ټول پروژه سیستم باندې حساب نظارت وکړو، موږ او ته حاضر یو. او د موږ په انټرنیټي سایت باندې کې د موږ ټول پروژه مصارف امکانات مکمل موږ په حساب روپا پر روپی ټول راپورې په آنلاین باندې ټول ته آزاد خلاصي پریښولی دی.
ډیره زیاته مننه. په هالند کې ډیره افغانه ډاکټره محبوبه مینپال وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
مننه تکل.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو حکومت د افغان کډوالو د ایستلو په بدل کې غواړي نړیوال رسمیت ترلاسه کړي. دا څرګندونه د سراييفو ټایمز خبري شبکې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا د یو پولیس تر وژل کېدو وروسته د مجرمو او افراطي پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه غوښتنو زور اخیستی. په همدې حال کې هغه افغانان چې جرمني ته یې پناه لپاره مراجعه کړې ده اوس د اخراج په اړه اندېښنه لري. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه راسره دی. تلاش صاحب،
سلامونه. سرایو ټایمز خبری شبکې د یک شنبه په ورځ د جرمني
د بهرنی چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغه افغان کډوالو چې د جرمني امنیت ته ګواخ پیښوي د استل په صورت کې د طالبانو حکومت غواړي چې پر رسمیت وپیژندل شي. دغه راپور لمخې د جرمني د بهرنی چارو د ویان د بهرنی چارو د وزارت ویان دینیس کومټاپ د جمعې په ورځ په برلین کې په یوه خبري غونډه کې ویلي چې طالبان د افغان کډوالو د هر ډول ستنېدو په بدل کې لږ تر لږه نړیوال په رسمیت پیژندل غواړي. نوموړی زیاتوي چې جرمني د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او نو ورسره همکاري کوي، او د ده په وینا دغه هیواد له طالبانو سره یوازې په تخنیکي او فردي مواردو کې په اړیکه کې دی. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مجرمینو او هغو کسانو د منلو په برخه کې د همکارۍ اعلان کړی چې جرمني ته ګواښ ګڼل کیږي. په همدې حال کې د جرمني په منهایم ښار کې د یو 25 کلن افغان کډوال له لوري د یو پولیس له وژل کېدو وروسته د جرمني هیواد د استلو بهیر ته جدي پاملرنه شوې. پر پولیسو او څو نورو کسانو د دغه افغان کډوال بریت افراطی بلل شوی دی. د جرمني حکومت د امنیتي ګواښونو له امله افغان او سوری کډوال خپلو هیوادونو ته نه دی استولي، خو د سراوا ټایمز د راپور لمخې د جرمني صدراعظم اولاف شولز د پنځشنبه په ورځ ویلي چې غواړي افغانستان او سوریه ته مجرمینو د شړلو اجازه ورکړي او د دې لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له جرمني 6,314 پناهغوښتونکي ایستل شوي، په داسې حال کې چې د 2023 کال په همدې موده کې 4,092 پناهغوښتونکي ایستل شوي دي چې د تیرو دوو کلونو په پرتله ډیر سلنه زیاتوالی ښیي. خو هغه افغانان چې له جرمني د پناهغوښتنه کړې او اوس له دغه هیواد څخه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخ دي، دوی په دې اړه اندېښنه لري. په جرمني کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نمونه په راپور کې خپاره شي. ازادي راډیو ته وویل چې جرم فردی دی، یوازې هغه کس ته باید سزا ورکړل شي چې او باید وشړل شي چې کوم جرم کړی وي، نه دا چې ټول افغانان دې وشړل شي. دوی وایي چې په ډېر زحمت سره جرمني ته رسیدلی دي او دا ورته ناشونی ده چې بیرته افغانستان ته وګرځي.
تر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال حسیب تلاشو چې راپور یې راکو. ورځو نور موضوعاتو ته، یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ورستیو سیلابونو په پایله کې لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا قسمي ډول ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر نن په یو ګډ راپور کې ویلي دي چې د ښوونځي او ټولګي په غور بغلان، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې ویجاړ شوی دی. په دې ولایتونو کې یو شمیر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د ودانیو د ویجاړېدو او یا هم د کورونو د ویجاړېدو له کبله د دوی ماشومان ښوونځیو ته لتلو بې برخې شوی دي. د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د روسیو سیلابونو د ویجاړیو او تلفاتو د راپورونو په دوام یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د مې د لسمې له سیلابونو وروسته لږ تر لږه اویا ښوونځي او لسګونه سیمه ییز ښوونیز ټولګي په بشپړ یا جزوي توګه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف، د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان یا سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلسټر د یکشنبې په ورځ په یو ګډ راپور کې ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله 45 ښوونځي او 30 ښوونیز ټولګي په بغلان، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې په بشپړ ډول ویجاړ یا زیانمن شوي دي. په راپور کې زیاته شوی چې په غور ولایت کې 25 دولتي ښوونځي ویجاړ او 24 نور ښوونځي زیانمن شوي دي، او همداشان 22 ښوونیز ټولګي ویجاړ او یو نوی نور یې زیانمن شوي دي. دغو سازمانونو ویلي دي چې د یو شمیر خیمو او تعلیمي موادو له برابرولو سره سره په دغو سیمو کې ښوونځي لا هم مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د زده کوونکو د زده کړو د دوام لپاره تر هر څه زیات خیمو ته اړتیا ده. یونس یونیسف، سیف د چلډرن او د افغانستان د ښوونې او روزنې کلستر د سیمه ایزو تعلیمي ډلو د همغږي کوونکو د معلوماتو پر بنسټ ویلي چې په دې برخه کې ټول ښکیل کسان د بودیجې د محدودیت له امله د ځواب ویلو په موقعیت کې نه دي. په ورته وخت کې په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ چې ماشومان یې ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې دي، غواړي چې ژر تر ژره ماشومانو ته یې د زده کړو د بیا پیل لپاره زمینه برابره شي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکی میرویس او د فاریاب د المار ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
عامل منفیات اساسات ډیر جات له منځه تللی دي. افتاب او مسجدونه ټول تخریب شوي، خلک او ماشومان له بې درسۍ او له یغونه ډیر کړیږي، او د خلکو امید او خواهش دا ده چې دوی ته بیرته خپل مکتبونه فعال شي یا د مکتبو لپاره خیمې ورته جوړې شي.
سیل کې اومده مکتب کاملا
سیلابونه ښوونځي ویجاړ کړي، د درس ویلو لپاره هیڅ ځای نشته. له یوې میاشتې څخه ډیره موده وشوه چې سیلاب راغلی، نه درسونه شته او نه زده کړه. ټول زده کوونکي له زده کړو پاتې دي.
په ورته وخت کې په غور کې د یو خصوصي ښوونځي مسؤول مدیر غلام سخي څخه ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر هغه زده کوونکي چې د کورونو د ویجاړېدو له امله نورو سیمو ته کډه شوي نه دي توانېدلي چې بیرته خپلو زده کړو ته ستانه شي.
بده مرغه موږ په دې نه یو توانېدلي. ځینې هغه زده کوونکي چې کورونه یې د سیلابونو پر لاره وو ښوونځي ته راولو، ځکه کورونه یې ویجاړ شوي او بل ځای ته کډه شوي دي. هغوی لپاره تګ راتګ ډېر ستونزمن شوی، ځکه له ښوونځي څخه په لرې واټن کې پراته دي.
د یونیسف لخوا د خبرو شویو یو شمېرو له مخې په بغلان، بدخشان او غور ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 350 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په دغو ولایتونو کې 1800 کورونه هم ویجاړ شوي او تر 5000 ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې نن منځني ختیځ ته د سفر لړۍ پیلوي. هغه به په دې سفر کې مصر، اسرائیل، اردن او قطر ته ولاړ شي. دا سفر داسې مهال پیلېږي چې متحدو ایالاتونو پرون وویل د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه یې غوښتي دي چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. نوریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصر او اسرائیل څخه کتنه ترسره کړي. دغه کتنه په داسې اساس وخت کې ترسره کیږي چې واشنگتن پر حماس، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، او اسرائیل فشارونه زیات کړي ترڅو دواړه لوري په غزه کې اوربند ته غاړه کیږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا په 2 میاشتو کې کله چې حماس پر اسرائیل برید کړی او اسرائیل هم په ځواب کې په غزه کې پراخه جګړه پیل کړې. سیمې ته د ښاغلي بلینکن اتم سفر دی. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې نن د هیواد له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره وګوري، او له هغې وروسته به نن اسرائیل ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې د ورځې د بیان له مخې بلینکن به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او دفاع له وزیر یوف ګالانت سره وګوري. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر په ترڅ کې روانوي اردن او قطر ته هم ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر وویل چې بلینکن به په دې سفر کې له خپلو شریکانو سره پر دې خبرې وکړي چې التیا ده یو موافقه ترلاسه شي ترڅو د ټولو یرغملو خلاصون یقیني او هم د دغه جګړې د لا پراخېدو ډاډ حاصل شي. ملر زیاته کړه چې بلینکن به پر دې ټینګار وکړي چې دا مهمه ده چې حماس د اوربند لپاره وړاندې شوې طرحه ومني. له دغه سفر سره په یو وخت د امریکا متحدو ایالاتونو پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتنه کړې چې د هغه پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي چې په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو د پلان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د امریکا د پلاوی ویاند نت ایونز کړي، خدای نه دی ویلي چې دغه پریکړه لیک پر مسودې به په امنیت شورا کې کله رای اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مې په 1 دسمبر په غزه کې د اوربند لپاره یو طرح اعلان کړ چې په 3 پړاوونو کې به عمل کیږي. د دغه وړاندیز له مخې به اسرائیل په بشپړ توګه په غزه کې جګړه بندوي. د حماس له لوري د ټولو برمته او د خوشي کېدو په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطینی بندیان خوشي کیږي، او په غزه کې به د بیا رغونې چارې پیلېږي. اسرائیل په ځکه ورسته له هغې پراخه جګړه پیل کړه چې د تیر کال د اکتوبر په 1 د دې هیواد پر قلمرو د حماس ډلې د برید په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 2500 نور یرغمل شول. اسرائیلي ځواکونو د تیر شنبه په ورځ په غزه کې د عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه چې د اکتوبر له 1 رئیس له حماس سره یرغملو آزاد کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په خبره په دغو عملیاتو کې 204 اویا فلسطینیان وژل شول. د روغتیا وزارت چارواکو همدارنګه د یک شنبه په ورځ په دې جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10000 زیاتو خود.
د مازیګر څلور بجې او 10 دقیقې د قدر منوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې ځانګړی بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په بدخشان او تخار ولایتونو کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په وروستیو ترافیکي پیښو کې شاوخوا 40 کسانو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. د تخار امنیه قومندانې ویلي چې د دې ولایت په بهرک ولسوالۍ کې سهار وختي په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه او 6 نور ټپیان شول. همداراز د بدخشان سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې د دې ولایت په یفتل ولسوالۍ کې تیره شپه په یوه ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ورځې 40 میندې او 160 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون اړوند د مخنیوي وړ ناروغیو له کبله مري. WHO پرون په یو راپور کې خبرداری ورکړ چې که کافي بودیجه ترلاسه نه کړي ښایي د مړینو شمیر زیات شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د روان میلادي کال په تیرو دوو میاشتو کې د کانګو د ناروغۍ د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند په یو پیغام کې ویلي د روان کال لپاره په ټول افغانستان کې د دې ناروغۍ 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او له کبله یې تر اوسه 6 ناروغان مړه شوي. دا وزارت وایي چې خلک دې په تیره د اختر په ورځو کې چې د قربانۍ لپاره له حیواناتو سره تماس زیاتېږي له احتیاط څخه کار واخلي او روغتیایي سپارښتنې دې په پام کې ونیسي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن مصر او اسرائیل ته ولاړ شي. بلینکن به قاهرې ته په سفر کې د دې هیواد له ولسمشر سره وګوري او بیا به اسرائیل ته ولاړ شي او له چارواکو سره به یې کتنې وکړي. بلینکن به د دې سفر په ترڅ کې روانونه اردن او قطر ته هم ولاړ شي. او د سویس ولسمشر وایي چې د راتلونکو اونۍ په پیل کې د اوکراین د سولې په سرمشري ځکه به نوي هیوادونه او نړیوالې مؤسسې ګډون وکړي. ویولا امهرت نن د سویس په برن ښار کې د خبرو په مهال وویل چې د دې غونډې ګډونوال بچي نیمایي د دولتونو او حکومتونو مشران دي هڅه وکړي په اوکراین کې د څه باندې 2 کلنې جګړې د پای ته رسولو لارې چارې عمومي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د جګړې نه ځان هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
25 دقیقې بحث تمو په سلامونو هر کله کوو. نن پر دې خبري کوو چې د سیمه هیوادونه له طالبانو سره څه ډول تعامل لري. د طالبانو د پوهنې الور لوړ زده کړو سرپرست وزیران تیر شنبه په داس سال کې د روسیې کازان ښار ته ولاړل او هلته د پوهنې په برخه کې په یو نړیوال غونډه کې ګډون وکړ چې په افغانستان کې د ننه د دوی د فرمانونو له کبله په میلیونونو نجونې او ښځې له تعلیم او تحصیل بې برخې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالمنان عمری هم تیره اونۍ د سن پیټرزبرګ په 8مه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړ. دغه طالب چارواکي په داس سال کې روسیې ته سفر کوي چې روسیې لا هم د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لرې کړی نه دی. روسیې په 2003 میلادي کال کې د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړ. د سیمې بل هیواد د ولسمشر د قزاقستان ولسمشر قاسم جمار توقایف تیره دوشنبه ویل چې هیواد د اقتصادي همکاریو په خاطر د طالبانو نوم د تروریستي سازمانونو له فهرست څخه لري کړی دی. په همدې حال کې ټاکل شوی شاوخوا درې اونۍ وروسته په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړه سي چې طالبانو ته هم په هغې کې د ګډون بلنه ورکول شوې ده. د دوحې د درېمې غونډې تر جوړېدو مخکې په تهران کې د تماس سیمه ییزې ډلې غونډه وسوه چې د ایران، پاکستان، چین او روسیې ځانګړو استازو پکې برخه درلوده. په دې غونډه کې طالبانو ته هم د ګډون بلنه ورکول شوې وه، خو طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په دې 25 دقیقې بحث کې دا څېړو چې د سیمې د هیوادونو او طالبانو ترمنځ څه روان دي. په دې بحث کې مو میلمانه دي د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ او غوث جانباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه کار کړی دی. په پایل کې اندر صاحب تاسو تروزو د دوه د درېمې غونډې په درشل کې د سیمې د هیوادونو دغه تازه اقدامات ستاسو په نظر په څه معنا دي؟
سلامونه نیکی هلی د بحث ګډونوالو او درنګ ټولو درنو اوریدونکو ته. کا بحث لدین پیل کو سی په طالبانو باندې سفر بندیزونه او دی وی نوم په تور لیست کې او د تور لیست نه وځي او په سیمه کې کې وادونه یو ډول دی طالبانو ته یا له طالبانو سره غتعامل ته حاضرې کې نو کپدی ما موضوع باندې پاورول باندې بحث کوو او یا د طالبانو په نورو غونډو کې او یا په نورو کانفرنسونو کې د ګډون موضوع کپدی بحث کوو تر اوسه پوری طالبان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان کې واکمن شوی دي یا واکور ته سپارل شوی دي تر اوسه پوری طالبان لا هم طالبان دي لا هم ډله ده لا هم دی یو نظام په هیڅ باندې دی نه دی پیژندل شي دی مشروعیت نه لري او تعامل دی نورو هیوادونو له دوی سره هم لا هم دی ویډل په هیڅ باندې دی لا هم دی مرموز دی له دوی سره تعامل داسې دی چې دی طالبانو نه ویره احساسوي او دی دغه ویری په بدل کې یو قسم داسې تعامل کوي چې نور خلګي یا هغه هیوادونه یا خصوصا هغه هیواد یا هغه ځواک د طالبانو تر شا ولاړ دي ګواکې د سیمې د هیوادونو په ضد باندې یا په مخالفت کې دغه مرموز ډله ونه کاروي. طالبان لا هم ډله ده او لا هم تر اوسه پورې مشروعیت نه ده ترلاسه کړی دا دغه په درې کاله کې چې نور هیوادونه یې په رسمیت نه پیژني او یا له دوی سره یوازې همکاري او تعامل په ظاهر باندې بنا ده همدا وجه ده.
ډیر مننه جنبا صاحب. تاسو او ترازو طالبانو په 13 فروری میاشت کې په دوحه کې د دوحې په دویمه غونډه کې برخه وانه خیستله او اوس په ایران کې د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې لګډون کول او ډاډه وکړه چې هلته د دوحې د درېمه غونډه پر اجنډا باسونه وسول. آیا تاسو نظر هم دغه دی لکه څنګه چې اندر صاحب ویل چې طالبان لا هم طالبان دي او دریځونه بدل سوي نه دي که فکر کوي چې دوی ټینګار پر دی کوي چې خپل غښتنې په نړیوالو اومني؟
سلام خبره تعالی تاسو څنګه ستاسو او ټول هغه څنګه چې موږ غواړو دا د دې خلک څنګه څه شي طالبان یو ډاله ده طالبانو داخلي ما هیله دا ده چې همیشه په دې کوم غارو چې طالبان داخلي کورنۍ افغاني مطلب لري لکه چې هیوا دې نه خو ټول مخ ته ګوري ټول منافق ته ګوري هغه تعامل کوي د فاکتور چلن کوي یوه وضعیت دی او دغه تعاملات عمدتا د خپل منافع او د خپل منافع ته کتو د سیناری چاري نه ده.
بل جنرال سپ کوت ځای ته تغیر ورکړي چې تاسو د اواز کیفیت ډیر خراب دی که ګوشکۍ کاروي هغه است کوي ممکن اواز مې وڅڅم سي. او زه به ښایي
ګوشکۍ نه لرم.
مهرباني وکړئ
اوس نه راځنګ دی
اوس ډیر صفه سمنه
ما دا ویل چې اول سمې سلام او کتان سو ته خغلی اندر ته او ټول هغه کتان چې موږ اوري بیل شکه چې طالبان تر اوسه پورې اما غدلا شبه نظامی او شبه طریقتی دلالا چې تر اوسه په خپل حالت کې منجمده پاتې ده دولتداری ته مخمده کړي مشروعیت دننه په کور کې نه لري او زما ماده ته وهیله څرګنده کړه چې موږ به همیشه په دې ټینګار وکړو چې طالبان داخلي مشروعیت نه لري ځکه چې نور هیوادونه هغوی تعامل کوي که د فاکتور او په تور سره تامینوي که دې کوم بلې پړاو ته چې رسمیت ورته ورکوي مثلا وایم اغه دا هیوادونه خپل مخه ته پکتو هغه کوم ستراتیژیک مخه ته پکتو دوی سره چلند کوي. طالبان یو ډله ده چې په افغانستان باندې حاکمه شوې ده او تر اوسه پورې مشروعیت ترلاسه کړی داخلي په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړی نه دی. هیوادونه چې دوی ځي سفرونه کوي که دوی دغه په اصطلاح دوی یا وزیران چې دي ونه پیغام چارواکي دي تبان چې افغانستان خو یو دولت دی یعنی افغانستان یو سیاسي جغرافیه ده یو تاریخي هیواد دی په افغانستان کې څه کم څه زیات 30 میلیونه انسانان ژوند کوي او طبیعي ده چې هیوادونه به د افغانستان سره خپل روابط نشلوي نو په دې ترتیب او ټول په دې پوهیږي چې افغانستان کې یو غیر مشروع اداره ورته وایي، دغه ورته وایي ټول شان سم دي، دغه یو ډله حاکمه ده. نو د افغانستان خلکو سره، د افغانستان تاریخي هیواد سره روابط ساتل، البته چې د نورو هیوادو په ګټه هم دي، او د ځینو هیوادو مثلا نو چې دوی روان دي روسیې ته تللي دي، قازان ته هلته د دوی په اصطلاح د لوړو زده کړو وزیر تللی دی، تبن چې دا هیوادونه تر ټولو د مخه خپلې سیاسي، نظامي او اقتصادي موخو ته په کتو دوی سره په تعاملاتو کې دي، او دې تعاملاتو ته په کتو خپلې هغه کومې موخې چې لري په منطقه کې خپل نفوذ زیاتوي، خپل اقتصادي نفوذ ته په کتو، ترانزیتي ترانسپورتي مسایلو ته. همداشان د افغانستان د تاریخ دوی غواړي چې هم خپل نفوذ په افغانستان کې وساتي، او د افغانستان د طریقه په مثلا مرکزي آسیا کې دا روسیه کې تر ډېر زیات ارزښت ورکوي، چې په منځنۍ آسیا کې هیڅ نوع کوم ګواښ د بهر نه، که هغه همدغه د طالبانو ډله ده که نورې دغه څه شبه نظامي دهشتګري ډلې دي چې په دوی په وینا او د ډېرو نورو منابعو په قول افغانستان د افغانستان په اراضي کې اوس فعالیت کوي. نو د یو خوا دغه تهدید ته ځان لري کی، او د بلې خوا غواړي چې دغه ډله دغه د منطقې په اجنډا کې په مدیریت کې وساتي. د روسیه خپله هم په یو رقابت کې د منطقې هیوادو سره کیل ده، لکه چین، لکه ایران، لکه نور هیوادونه، چې دغه مدیریت د منطقې خپل په لاس کې ومومي. سره له دې چې خپل روسیه اوس مهال په لوی کړکیچ کې په شرق د اروپا کې په اوکراین کې کیل ده، بیا هم کوشش کوي چې دغه زاویه یا دغه استقامت، یعنی د جنوب استقامت، هم د مدیریت څخه ونوزي، او د نورو رقیبانو، د روسیې رقیبانو، د چین رقیبانو، د ایران د رقیبانو کار نشي او د کنټرول نه ونوزي. نو دغه ټول کارونه چې دوی کوي د طالبانو په استقامت کې، دا هغه لوی مدیریت دی د منطقې چې دوی غواړي په منطقه کې وساتي او خپل په لاس کې د لاس نه ونوزي.
بله، ډېره مننه اندړ صاحب. ښاغلي جانباز د سیمه ییزو سیالیو یادونه وکړه، که طالبان دغه سی په سیمه ییزو سیالیو یا لویو لوبو کې شکل کیږي، فکر کوي چې دا د دوی لپاره کوم ګټور سیاست دی؟
ګوره، که دا خبره لږ واضح کړو، لږ روښانه کړو، ته دې خبر ده چې طالبان د امریکایانو په توسط باندې واک ته ورسېدل، یا د دوی له قرارداد نه وروسته واک ته ورسېدل، او یا لا هم ډېر واضح ده چې د امریکایانو دروند لاس د طالبانو شاته پروت دی، که هغه د څلوېښت میلیونه ډالرو په شکل باندې، که هغه د هغوی که هغه د امریکایانو د ملاتړ په شکل باندې، په هر نوع باندې دا خبره اوس ډېره واضحه ده چې د امریکایانو خصوصا په سیمه کې، د افغانستان په دغه په منځنۍ آسیا په دغه سیمه کې، د طالبانو شاته امریکایان ولاړ دي، او د دوی راوستل هم د امریکایانو په توسط باندې دي. د سیمې هیوادونه هم په همدغه بنیاد باندې چې طالبان دوی ته سرخوږی جوړ نشي او امریکا لوري ونکاریږي، او په سیمه کې وداسې ګډوډي را جوړ نه کی، ځکه چې دلو ګډلې ګډوډي جوړول شي، نظامونه ګډوډي نه شي جوړول، ځکه نظامونه مسولیت لري. ما مخکې وویل طالبان لا هم ډله دي. په همدغه منظور باندې هر هیواد داسې کوشش کوي چې له دغه چیلنج یا له دغه ننګونې نه چې طالبان دي، دغه څنګه په فرصت باندې، دغه تهدید څنګه په فرصت باندې بدل کی، او څنګه وکول شي چې داسې تعامل له طالب سره وکړي چې دوی د هیواد په ضد باندې ونه کاری. یو ډېر ښکاره مثال، همدانن چې طالبان روسیې ته سفر کړی دی، د لوړو تحصیلاتو وزیر دی او د معارف وزیر دی، ګوره د دوی ویان هم ویلي دي چې د لوړو تحصیلاتو وزیر او دغه د دوی پلاوه یا په مجموع کې همدغه وزیران د افغانستان د تعلیم یا د افغانستان د ښوونیز وضعیت په لاسته راوړنو، په فرصتونو او په ننګونو باندې غږېدلي دي. فکر وکړه معمول دغه فارمونه یا دغه غونډې د دې لپاره وي سی هیوادونه همدغه فرصتونه ننګونې او لاسته راوړنې سره شریک کړي، یو له بل له تجربو نه ګټه واخلي. ته فکر وکړه د طالب په تعلیمي ډګر کې به د طالب لاسته راوړنه څه شي؟ طالب دغه له مدرسې نه ورپېښ باندې د کله په مطلق ډول باندې عصري تعلیم ته کله اهمیت ورکوي. تاسو هغه کتاب هم کتلی د استعمارات تګلاره ده او شیخ حقانی لیکلی دا دی قاضی القضات، تاسو پر وکړي د عصري علوم او اهمیت مو ګورې سده کلکلی څه دي هغه لسره عصري علم ته په دومره اهمیت باندې قائل نه دی. لکه دا څومره چې اوس زموږ ژوند پسې تړلی دی، په ټکنالوژي پسې زموږ ژوند تړلی دی، په عصري علوم پسې زموږ ټیکاو تړلی دی، بلکې د یو هیواد د مطلق هر هیواد ټیکاو پسې تړلی دی، هغه له سره په دې اهمیت ورته قایل نه دی. هغه وایي د عصري علوم دي د دیني علومو په زمن یا په بغل کې اوسي، مستقل دي هم نه، ځکه چې دا عصري علوم هغه ته بېخي بې اهمیته ښکاري. د نجونو مکاتب پسې بند کړي دي. په دا درې کاله کې ښه دغه تعلیمي بحران ته څنګه مدیریت کولای شي؟ که دا سبا هم ته مکاتب خلاص کړي، دغه درې کاله ستا کومه زیا ورکړې ده، یعنی کوم تاوان دي دغه تعلیمي بهیر ته رسولی، دا څنګه تلافي کولای شي؟ یعنی هیڅ ممکن نه تلافي. زه بېرته اصلي خبرې ته راګرځم، اصلي ما خبرې اوږدې نه شي. له طالبه د طالب به په تعلیمي ډګر کې لاسته راوړنه څه وي؟ د طالب چې به څوک زده هلته څه کوي؟ ما درته وویل چې فورمونو کې خلک په همدغسې فورمونو په همدغسې غونډو کنفرانسونو کې خلک خپل تجربې سره تبادله کوي. دای به څه شی راوړي افغانستان ته؟ ځکه دی خپلې په دغو زده کړو باندې قایل نه ده، او له ده سره په مدرسه باندې هلته څوک غږېږي نه، په مدرسه باندې ورسره بحث کوي. دغسې کنفرانسونه، دغسې غونډو ته بلنې رابلنې، دا یوازې نمایشي دي، او دا یوازې د دې لپاره دي. ما وویل چې دغه هیوادونه له دوی سره تعامل داسې وساتي چې دوی په خلاف باندې دغه ډله دغه ټایم بم چې وخت دغه په اصطلاح مزایل د دې په خلاف باندې څوک ونه کاروي. نور معلومه خبره ده، او بل دا هیڅ معقوله نه ده چې روسیه دي دوی ورغواړي هلته دي په یو تعلیمي په یو ښوونیزو روزنیزو مسایلو په فورمونو په دغسې فورمونو کې دي ګډون کوي او په رسمیت یې نه پېژني، او نمونه دي دي د لتور لیست نه باسي. دا معمول یوه او دي طبیعي خبره ده چې طالب په یوه جدي هڅه کې دی چې دوی یو نړیوال مشروعیت واخلي، او کور باوجود چې کورنۍ مشروعیت دوی د کورنۍ مشروعیت په کیسه کې ځکه نه دي چې دوی په دې باور لري چې کورنۍ مشروعیت همدا ده چې دوی په ټوپک باندې خلک یېل کړي دي، خلک د رایې او د دې حق نه لري، او اسلامي امارت همدا ده چې څو تنه ملایان سره راجوړ شي او یو نفر یو مرموز انسان دغه وټاکي، امیر وټاکي او دوی ورسره بیعت وکړي، او دا نور خلکو ته ووایي چې خامخا په دې سړي بیعت کوي، که یو نه کوي هم په دې دنیا باندې ګناهګار یاست او هم په هغې دنیا باندې یو باغیان یاست. تاسو به هغه د محمد دغه خبرې هم اورېدلې چې طالبانو د امارت په خلاف باندې قلم پورته کولو، په خلو باندې غږ کولو، وسلوال، دا ټول مخالفت، دا ټول هغه مخالفتونه دي چې واجب القتل دی که څوک دغسې مخالفتونه وکړي. نو زه وایم چې طالب دلته یو تهدید دی، او د خلکو اړیکې ورسره د نړۍ د سیمې اړیکې په دې خاطر باندې ورسره چې دغه تهدید په فرصت باندې بدل کړي، داسې فرصت چې دوی ته یې تاوان ونیسي، که نورو ته یې ګټه وي که نه وي، خو دوی ته دغه یو مشخص هیواد ته یې تاوان ونیسي. او وروستۍ دغه ته خبرې ته راځم که طالبان په دغسې لوبو کې پسې ښکېل کېږي چې یو د بل هیواد په ضد باندې کاریږي، دا به افغانستان ته بله هم بدبختي راوړي، جګړه به راوړي، ځکه نیابتي ډلې همدغسې دي چې هغه یوه نیابتي ډله چې ختمېږي، د هغې په پای کې بله جګړه راځي، د بل نیابتي ډلې په پای کې بله جګړه راځي، یعنې دوی به جګړه افغانستان ته راوړي، بله دغه به یې نه وي.
بل جنبان صاحب، چین، روسیه، پاکستان، ایران او څو نورو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماټان منلي دي او له دوی سره تعامل لري. د تهران له غونډې وروسته چین او پاکستان دواړو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د یو ټولګډونه سیاسي جوړښت د جوړولو لپاره پر طالبانو فشار راولي. اړیکې دوی له طالبانو سره ساتي او فشار له نړیوالې ټولنې ولې غواړي؟ جانبر صاحب، آواز می آوری؟
بله، غږ نشته؟
و اوس مهربانی وکړئ، ستاسو آواز اوس راځي.
بله دغه سی او دومخه چلنج د دغه هیوادو په پالیسیګانو کې د طالبانو په اړوند روان دی. یو قاضي نو غواړي چې ټول سیاسي بار دی ویډلې تپلې چې ماهیت معلوم نه دی، مخه معلوم نه دی، کارونه معلوم نه دی، سره دی چې پاکستان خو په دې کې کاملا ښکیل دی، ولنو که هر څومره ځان لري کی او نمایان کې چې ګواکې دوی په دې پروسه کې نه ښکیل دي، نه د طالبان پیژني او نه د دوی په کورو کې د دې په خارو کې د ژوند کوو، دوی تجهیزول، تمویلول یې انګېزه یې ورته ورکوله. د دوی مشران هلته بزنسونه لري، کورونه لري. ان دغه سي دوه مخې سیاست د پاکستان خو ټول دنیا ته اوس ښکاره دی، خو سره د دې هم دوی دومره جرات نه لري چې سیاسي هغه کوم بار د مسؤلیت چې دی دوی په رسمیت وپېژني، او د هماغه چې تاسو وفرمایل د نړۍ نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني، ځکه چې خپله ډاریږي چې هغه سیاسي چلند دوی بربند شي، ګر چې ټوله دنیا ته بالکل بربند دی. چین البته چې ځینې خپلې موخې لري، خاصې ځانګړې اقتصادي چې متحد په دغه اقتصادي چارو کې همدا پاکستان دی، او تفاوتي هم نه وایي چې د پاکستان په خاوره کې څو موده مخکې چینایي انجینران وژل کېږي. البته چې دا کابل کې چې کومه ډله ده خو دوی خو خپل کم ګډون دي کې مونږ فکر دی، یعنی دوی خو منکر دي چې د دوی پکې لاس وو، خو پاکستان کې نارامیګانې، پاکستان کې فرګمنټیشن، د پاکستان کې ډېرې ټپلې، یعنی پاکستان خو خپل مرکز د بین ملي تروریزم او د دهشتګرۍ دی. او بله تاسو خپل حتمن ورته پام شوی دی چې نن دوی ټول بار د تروریزم، د نارامتیا، د دهشتګرۍ، د مختلفو ډلو په شمول د ټي پی دوی په دغه طالبانو د افغانستان اچوي، په داسې حال کې چې اصلي مرکز د تروریزم همدغه پاکستان دی. د دوی استخبارات دي، د دوی پوځیان دي. دوی داسې یو لوبه وکړه چې د ځان نه، د چې ظاهرا دغه د دهشتګر د دهشتګرۍ مرکز ګواکې لري کو افغانستان ته منتقل کړ، په داسې حال کې چې په افغانستان د یو خوانه قرباني د تروریزم دی، او بل خوا یو فیلیال دی، یعنی یو استازولۍ دی د پاکستان نن سبا، چې مطلقه د پاکستان د استخباراتو او د پوځیانو دخوا دا هغه لویه لوبه چې دلته پکې منطقه کې روانه ده، د هغوی دخوا دغه هر هغه حرکت چې تروریستي بڼه لري، دهشتګري بڼه لري، تخریبي بڼه لري د منطقې دپاره، هغې خو مرکزونه معلوم دي چې په اولپنډي و په اسلام آباد و په دې ځایو کې. نو دوی دغسې یو لوبه کوي او فکر کوي چې سر به په دې خاوره کې ومنډي او څوک به تا ګوري نه. دوی فکر کوي چې دا سیاسي شعور د افغانانو د منطقې د فراه منطقې دومره په کچه دی چې په دې شیانو سر نه خلاصېږي. په داسې حال کې ټول شیان ډېر بربند دي. هغه ډله چې ده په کابل کې، په کندهار کې، هغه مطلقه د پاکستان د پوځیانو د استخباراتو په لاس کې ده. دوی دغه خپله لوبه مختوري، دوی خو ښه پوهېږي چې که د پاکستان طالبان دي، که د افغانستان طالبان دي، دوی خو یو جسم دی، دوی خو یو جسم دی، دوی خو کلونه کلونه یو ځای دغه دهشتګري کړې ده، دغه تخریب یې کړی دی. هغه مولا فضل الرحمن دی، څوک دی؟ دا د دوی د طالبانو معنوي پلار. هغې خپله وویلې چې ډېر زره کسان دلته مونږ وروزلو، افغانستان ته ولېږل، دا څوک دي؟ دا د پاکستان استخباراتو نه لیدل، دوی پرې خبر نه وو. هلته چې په پاکستان کې کوچنی حرکت وشي د آزادي خواهي، که هغه بلوڅان دي، که پښتانه دي، هغه دفتن ځپل کېږي، وژل کېږي په مرموزه ډول، بې له محکمې په زندانو کې فرسوده کېږي. یو کوچنی حرکت چې وکړي د آزادي خواهي، د حق طلبي، که په وزیرستان کې دی، که په پښتونخوا کې په ټولیزه توګه دی، که په بلوچستان کې دی، هغه وحشیانه شکل، په ډېر ظالمانه شکل سرکوبی کی. اما دوی دې ته لاره جوړوله په دې سره پاسه شلو کلو کې، مخکې هم چې افغانستان ته ولېږل چې دغه شبه نظامیان، دا تروریستان، په دې باندې دوی خبر نه وو. ښکاره ده چې د دوی د خوا د مدیریت کې ده. یعنې دغه دوه مخې سیاست د دوی دوه مخې چلند هماغه د پخوانه د افغانستان په ضد روان دی تر څو چې هغه نهایي خپل هدف ته بله
مننه. اندر صاحب، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا تازه ویلي دوی د ترورزم او مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره تماسونه ساتي. آیا طالبان په سیمه کې د مخدره موادو او ترورزم په وړاندې د مبارزې لپاره یوه اغیزناکه وسیله ده؟
نه، طالبان بلکې برعکس دی. حتی د موږ د معلوماتو په اساس باندې طالبان مخدره مواد یا نشهیي توکي چې کله یې د بندېدلو د کوکنارو د بندېدلو فرمان صادراو، مخکې هغو تجارانو چې ځینې طالبان دي او ځینې له طالبانو سره قوي ملاتړ دي، هغوی دغه توکي واخیستو او بیا یې فرمان صادر کړو او دغه قیمته سو او دوی یې بیرته پلوري. د جمهوریت پر مهال هم او اوس هم په قاچاقو کې همدغه طالبان ښکیل دي، د نشهیي توکو په قاچاق باندې کې طالبان ښکیل دي. سمه ده، ظاهرا بې فرمانونه یو ډول بل ډول وي، خو طالبان په دې کې ښکیل دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې د کندهار او هلمند په دغو سیمه کې خصوصا په ریګستانو کې چې دغه سراچې ته دي، دغه په بارانچه ته بخنه والم، په بارانچه باندې الکه دغه توکي زیات قاچاق کېدو، د طالبانو دلګي مشرانو خاص موټرونه وسو ریګستانو کې تلو او په همدغه لار باندې د همدې نشهیي توکو قاچاق کوو. اوس یې هم په هلمند کې بازارونه شته دی، همدغه سي اوپن بازارونه شته دی. نو لا ما مخکې مو ویل چې موږ باید اصلي موضوع یې رانکو، هغه داسې طالبان په هر لحاظ باندې نور سیمه هیوادونه چې له دوی سره په هر بخش کوم تعامل کوي، هغه یوازې تعامل باید په دې اساس باندې بنای چې مخکې ما اساس یې ښیدی چې طالب د دوی په مقابل کې څوک ونه کاروي، خصوصا لکه په دې مسله باندې د هر چا اوس سر خلاص شي، خصوصا امریکایان او طالبان په دغه سیمه کې علاوه د اوس ټي ټي پی په د پاکستان کې هغه اړخه هم برلاسه کوي. پاکستان د حکومت ستراتیژي هم دغه دی چې د په ملتپاله ګوندونو باندې د خلکو اړیکي د خلکو باورونه راکم کی، او طالب ورته دوی ناجی معرفي کی طالب د تاسو نجات تاسو ژغورون کړي، او هلته هم واکم دغه ډلو ته وسپاري. لکه څنګه چې دغه خبره ډیره دغه واضح هوا مخته هم څه یو چې دلته د سیمه امن کول غواړي او د سیمه امن کیږي او طالب یې اصلي لامل دی. نو په هر څه کې له طالب سره تعامل په دغه اصل باندې بنا دی چې دوی په خلاف باندې ونه کاري. همدغه قاچاقي کوم اوري مخدرې په هر څه کې چې دوی ورسره مرسته ورسره تعامل کوي یا خبره ورسره کوي، هغه کیسه برعکس ده. هغه دا دی چې طالب له شر خلک ځان کې وساتي، هغه دا دی چې طالب ګواکي دغه یې ونه کی کنه، یعنی طالب خپل دغه په دغه مواردو کې د نورو هیوادونو په خلاف باندې ونه کاري، اصلي خبره برعکس.
ډیر مننه جناب صاحب. دغه سي تعاملات او خطرونه تاسو په نظر څه دي؟
که خطرونه خو افغانستان د پاره زیات دي، ځکه چې هر هغه تعامل چې طالب سره کیږي هغه طالب نور هم ببروي، نور هم ظالموي، او نور هم ځان ناراضي ساتي. یعنی دا زیات سي حالت ته چې د سي باور کوي و هغه درو چې د افغان ملت ویلي دي چې دوی قدرت دی، دوی قوه ده، دوی حاکمان دي، دوی حتی چې درو وړي هغه کوي او دغه د ځینې هیوادونو ورسره په لوی تعامل کې هم ښکیل دي. ځینې هیوادونه په دې تصور دي چې تعامل چې طالب سره کیږي، البته چې دا هغوی مني چې د دوی د ستراتیژیکو منافعو په بنسټ دي او هغې سره په تطابق دي، په عین وخت کې داسې هم قیدوي چې ګواکې د طالبانو سره تعاملات طالبان کولی شي دننه په کې تغییر راولي، او دوی چې هر څومره په منطقوي تعاملاتو کې اړیکو کې مناسباتو کې راشه درشه کې ښکیل کیږي، هماغنه د دوی جهانبیني زیاتیږي او هماغنه دوی دې ته وادار کیږي چې تغییر وکړي، یعنی بدلون پیدا کړي دننه په خپل ماهیت کې نو فکر نه کوم چې ماهیت کې تغییر راشي، دا باور من لرم پدې. خو دوی په دې فکر کې دي چې دوی سره تعاملات نږدې شي او دوی سره یعنی تعاملات وسیږي، دې کې امکان دی لري چې جهان په دوی تاثیر وکړي، نوره دنیا وګوري او دولتداري زده کړي. نو د دوی یوه موخه هم دا ده، اما زه په دې باور نه یم او زه خیرانه هم یم چې دا هیوادونه څنګه انتظار لري د یو شبه نظامي ډلې نه چې ماهیت ته په هیڅ ضرورت تغییر نه ورکوي او داسې انتظارات لري.
ډېره مننه. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. میلمانه و د ملي امنیت شورا